سولی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې دوی تحقیقات روان دي. پایل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو ویشتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
به رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زه راضی یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي تلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي تلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، زفر نومي ساتلایت توغول سوی دی. دا د 2019 د کال لپاره د ایران لشتل لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګه ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کېږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری پکې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 500 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 12 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په 1 ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان نومېدی چې د مځکې پر سر یې دعوه درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یوه پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د ازادي راډیو ده نن دوشنبه د سلواغې د 21 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
ایمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوری پاوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونی په دوی منیمای کې 219 پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابله ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او حیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین ان بلو په نوم یاد کړي. ګرین ان بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبل رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي.
First of all, my condolences go out to the families of those.
له ټولو مخکې د وژل شوی عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي ښیم. هغه د چټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودر شلم کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبل داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې شپږ تنه نور امریکایي سرتیرې ایټاپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلواغي عدلوي پر دویم تاریخ خپلې ژمنې رخصتي پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض زمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره سپلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اروایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لویو لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړۍ ستونزو کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنوی اوښتلی شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسي جرګه کې د دوی له یوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټولې ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو، هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو، کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 وخت ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو. د قانون او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوروړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه و څلوېشت شرکتونه چې د قانون وزارت څخه پوروړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویان عبدالقادر مطفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چیز مونږ څخه مقروض وو غوي قبل لیست پر کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د لفیتونه پر علي اقتصادي فیصله په اساس خپل مقروضاتونه تحویل کی نه حاضر دل چې غوي خپل مقروضاتونه ورکی. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانیدلې په 200 باندې مقروضاتونه راټول کو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغه ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورای اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او دغه په میکانیزم باندې موږ د کار کول تر څو موږ د مقوزیتونو راټول کو. اما هغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقوزیت نه ورکي، موږ یې ادلي قضایي او قانوني تعریف کوو. په لومړي لیست کې وڅلوي شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل، دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټول هغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا په مجموع کې زمونږ د 203 میلیون افغانۍ موږ راټول کړی دی. ما اوس مهال موږ کفایت په دې معنی کو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د غلستون نشو کو به موږ مجبور کړم تاسو شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او څه میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کیږي او دا چې ستاسو پیسې در نه کی، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې لمونږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست نو چمتو کړی، هغه لیست کله خبرو ویل؟
هغه به مونږ په ډیر ژر مونږ خبر کو. هدف مو دا ده چې مونږ د شورای اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته غوای چې د مقروضیت په لاره باید راشي. هغه باید ټاکلې دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوي چې دا خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفي ودو ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په روزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دې په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویندویان نه لري، خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ورزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځنګړې ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې روزګان یو ناامن ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د ورزګان میشتو خبریالانو دایدا وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په ورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړی دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC په روزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې موږ ورکړی دي چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلرمې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د ورزګان ولایت مقام مسولین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوې دي. زړګی باجی چې لتیر دوه میاشتې راځي په ولایت مقام کې د والی لوري رسنۍ ته د معلوماتو ورکولو د مسول او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې ویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د ارزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وي خو په دې نسبت نه وي. البته فعلاً د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي او پرمختللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانې دي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی ور برابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښې د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنی حمله شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشول په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حمله مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورسپنې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي سلا کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بې کوره کېدو سبب سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معار نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بې کوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیټر میدان کې د خپل اونیز دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو اجونجره نوټیسیه دولوروسه دال نورد اوست د سوریا.
د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سره او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلب له امن سیمه ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت اوس مزواري دي په ټیکسیانو کې ترافیک راځي چې باید د وطن د غسی د غوکای کې فیسبوک سره د مخفصیت کې نکښنی دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاته سپټ کې د مخفصیت کې دوه د مخفصیت کې کښنی به خل خلک ورته په ازادي دا مو دې سره رپورت اپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک د غسی ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیر مننه کوو چې راپور ته کړم. دا نو پیغام د ورپورې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا چې سلام دې زوځي اړیو بنسواله نه خبرې کوم. موږ دغه ولسواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دې چې تذکيري ارتي تذکيري ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي دې ورپورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي اړیو بنسواله ته دې مشمونو دې پورا دې تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زه خبرې کوم لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالیه.
زمنګ په مخ مناغې ولسوالۍ اصل د توبې په سیمه کې دومره واوره شوې ده چې هغې بندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسو رسوئ روغتون ته نسو رسوئ. په دې هیله زمونږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي. په دې هیله ما پیغام نشر کوي زمونږ دلته مریضان دي مړه یې را رسوئ شو جای ته نه مریضان جای ته رسوئ شو. په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت مخ مناغې ولسوالۍ توبې په سیمه کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا